اوریدونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت ورځې 15 بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2012 کال د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. د نن ورځې په دې اخري خبري غړې کې به واورې د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې څه باندې 500 حکومتي سرتیرو او وسلوالو ته مرګ جوړه اوښتی ده. پاکستان وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې په بهیر کې به په ټولو ممکنه لارو چارو کې مرسته کوي. د غیر سرکاري نتیجو له مخې پاکستان حکومتي ګوند پیپلز پارټي په سینټ انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو په پاکستان غږ کړی چې د هیواد دننه په اقلیتونو د تشدد ختمولو لپاره ګوټلي ګامونه پورته کړي. او نن د موسیقۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې به هم خبر شي چې پښتانه سندرغاړي څومره آزاد دي. د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی بشیر ګواښ ته وردو چې د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
په پاکستان کې د سینټ د خالی چوکیو لپاره د شو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې واکمن پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان سره د خبرو په لړ کې به د افغانستان سره پر حقیقتونو ولاړه هر قسمه مرسته وکړي. امریکا یو افغان د طالبانو ملګری اعلان کړ او په هغې د بمونو د جوړولو په تور بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې د سینټ د خالی چوکیو لپاره د شو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې واکمن پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې 19 چوکۍ ګټلې دي. د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز 8، عوامي نېشنل ګوند 9، متحده قومي مومنت، جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ قاف 4 چوکۍ وړې دي. د دې ترڅنګ 12 آزاد امیدوار کامیاب شوي دي. خو په یادو نتیجو کې د بلوچستان په 9 چوکیو د نتیجو اعلان د وټونو په شمیر د رامنځته شوې لانجې له وجې ځنډول شوی دی. د پاکستان د الیکشن کمیشن د بلوچستان صوبایي مشر عبدالجبار جمالی وایي د بلوچستان رای به د دوشنبې یا نهې پورې اعلانېږي. په دې انتخاباتو کې مولانا صالح شاه، ملک نجم الحسن هدایت الله او هلال الرحمن له قبایلي سیمو څخه سنیټران ټاکل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو سره د خبرو په لړ کې به د افغانستان سره پر حقیقتونو ولاړه هر قسمه مرسته وکړي. د دې وزارت وایند عبدالباسط مشال ریډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې قید طالب زندانانو ته د افغانانو د لاسرسي د ورکولو په اړه وویل:
داسې هیڅ شی نشته چې وایو نه وکیږي. هر هغه څه چې د حقیقت سره نږدې وي او هر هغه څه چې زموږ په اختیار کې وي، نو د افغانستان سولې په بهیر کې به خپل هر قسم رول ولوبو او په دې لار کې به هیڅ قسم خنډ نه اچول کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط هیله وښوده چې افغان طالبان به د پاکستان د وزیر اعظم دغه بیان چې ویلی و طالبان د نیغ په نیغه د افغان حکومت سره خبرې وکړي په اړه سوچ کوي. د امریکا مالی وزارت یو افغان د طالبانو ملګری اعلان کړی او بندیزونه یې پې لګولي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه کس د بمونو جوړولو مهارت درلود. رویټرز خبری اژانس د امریکا د مالی وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې په حواله لیکلي د عبدالصمد څگزی په نوم دې کس په افغانستان کې په بمی بریدونو کې لاس درلود. د وزارت ویلي نوموړی له طالبانو سره مرسته کړې او همداراز د افغانستان په لویدیز او جنوب کې یو شمیر طالبان ته د بمونو د جوړولو روزنه ورکړې ده. له بندیزونو وروسته به امریکایان نشي کولی د اڅکزي سره کاروبار وکړي. د امریکا د مالی د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې مشر اډم سوبین ویلي د اڅکزي په لاس جوړ شوي بمونه په افغانستان کې د ګڼو بهرنیو سرتیرو او ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. له شام څخه فعالین وایي چې په مرکزی ښار حمص کې امنیتي ځواکونو په 2 ولسوالیو کې بریدونو ته دوام ورکړی او د سری صلیب مرستندویه ادارې متاثره سیمو ته له رسیدلو هم مخنیوی کړی دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام له حمص ښار څخه رسیدلي هغه رپورټونه د خطرې زنګ بللی چې پکې د رپورټونو تر مخه د دې هیواد د ځواکونو لخوا د خلکو په ظالمانه توګه پانسي کول، په جیلونو کې اچول او د هغوی وهل ټکول شامل دي. بان کی مون له خبرلانو سره د خبرو په وخت له شام وغوښتل چې مرستندویه کارکوونکي دي د بابا عمر ولسوالۍ ته چې امنیتي ځواکونو د 2 هفتو د بمبارۍ وروسته له مخالفو وسلوالو ونیوله ورپرېږدي. هغه وویل: هغه تصویرونه چې موږ له شام څخه ولیدل له بیرحمه ډک دي. دا په هیڅ ډول د منلو او زغملو وړ نه دي. زه په ټولو هغه پیښو چې روانې دي سخت خوښې نه یم. د شام چارواکي باید بې له شرطه د بشري مرستندویه ادارو ته اجازه ورکړي. دوی ولې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له ورتګه ویره لري؟ تر دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي و د حکومت له لورې د دوی د مرستو قافله د همس ښار ته نه پرېښودل د منلو وړ خبره نه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشر جعفری د مون د خبرو په ځواب کې ویلي چې د ده پر هیواد د نړیوال فشار شاته سیاسي هدفونه دي. جعفری زیاته کړې چې بان کی مون د شام په رښتونو حالاتو پوره نه دی خبر او ټینګار یې کړی چې د شام مخالفه ډلې په ترهګرو مشتمل دي. د ایران د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي د ولسمشر محمود احمدی نژاد محافظه کاره مخالفین مخ په وړاندې روان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې د شنبې یا خالد ورځې ابتدایي نتیجې ښکاره کوي چې ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای ته وفادار امیدواران مخکې دي. له بېلابېلو صوبو د رسېدلو جزوي نتیجو له مخې د احمدی نژاد مخالفه امیدوارانو په ځینو حلقو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. د مدواتو تر مخه تر ټولو د خجالت خبره ده چې د احمدی نژاد کشر خور پروین احمدی نژاد په خپل پلرنی ټاټوبي ګرمسر کې ماته خوړلې ده. نتیجې ښایي ولسمشر احمدی نژاد کې د شي د خپل واکمنۍ په پاتې دوه کلونو کې په پارلمان کې له یو لوی مشکل سره مخامخ شي. د خبرنو پای
اوردونکو خبرونه مو د مشال لیډیو نو اوریدل چې بشیر ګو خپلند کول په روانه غړي کې به ووري. د پاکستان په خبر ایجنسی کې پرون څه باندې 50 حکومتي سرتیرو او وسلوالو ته مرګ جوړه اوریدلې وه. د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاند وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ په لړ کې به پاکستان له افغان حکومت سره هر ډول مرسته کوي.
مددگار ہوگی وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. 24 فروری کو جو وزیر اعظم کی اپیل تھی ہمیں یقین ہے کہ اب تمام افغان جو ایکشنز ہیں وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے.
د غیر سرکاري نتیجو لمخې د پاکستان حکومتي ګوند د سینټ په انتخاباتو کې دروند اکثریت ترلاسه کړې.
روان صدارتي الیکشن کې بعد پیپلز پارټي پایلا ډېر زیات درنه وي. د دې سره سره سینټ په قانون سازۍ کې ډېر زیات مهم کردار ادا کړی.
د قبایلي سیمو د سپورټس لوبغاړي وایي د موسیقۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د خیبر پختونخوا د مواصلاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین وایي
چرته موسیقي پابند نه زما په پختنه خاوره ډېره پابند ده.
په دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. د مشالې دو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې څه باندې 50 حکومتي امنیتي سرتیرو او وسلوالو ته امر جوبله اوریدلې ده. د تاریخ ګروپ په نومو تحریکي طالبان پاکستان ډلې د لشکر اسلام ډلې په یو مرکز د ځانمرګي برید کولو پړه هم پر غاړه اخیستې ده. په اړه یې نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې پرون په دوو بیلابیلو پیښو کې تر 500 ډیرو دولتي سرتیرو او سختریزو وسلوالو ته مرشوبله واوښته. په سیمه کې د اف سي نیمه پوځي ځواکونو یو مسؤول مقام د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ پر روسي نشتی سربیره د یوې سختریزې وسلوالې ډلې پر مرکز د ځانمرګ برید خبر ورکړ چې په خبره یې کنشمیر جنګیالي پکې ووژل شول. د اف سي ځواکونو دغه مسؤول کس چې د نوم له ښوولو یې ډډه کوله وویل دا برید د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د تیرا په نحقي سیمه کې د لشکر اسلام ډلې پر یو مرکز شوی چې منګل باغ یې مشي کوي. دغه مسؤول زیاته کړه یو ناپیژاندی کس چې چاودیدونکي مواد یې له ملا تړلي وو د دې ډلې یو نظامي مرکز ته ننوتلی او له ځانه تړلي مواد یې چولي. سرچینه زیاتوي چې په دې چاودنه کې د منګل باغ ډلې 40 تنه سختدریز وسلوال وژل شوي او 100 تنه نورې ټپیان دي. بل لورته ځینې آزادې سرچینې بیا د وژل شویو اصلي شمېره 22 تنه شي، خو په خپله د لشکر اسلام سرچینې بیا د خپلو وژل شویو جنګیالیو شمېر تر دې 2 واري ټیټ شي. د دې ډلې یو ویان چې له ناسرګن ځای د ټلیفون پر لیکه خبرې کولې پر خپل یو نظامي مرکز د ځانمرګ بریټ رپورټ تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې په دې حمله کې د دوی یوازې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. له دې بریټ وروسته د طارق ګروپ په نوم د تحریک طالبان پاکستان ویټلې چې د درې آدم خیلو طالبانو په نوم هم یادېږي، د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او دای د لشکر اسلام له لوري د خپلو وسلوالو د وژنې غچ وباله. محمد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي، له نامعلوم ځای د ټلیفون له لارې رسنیو ته وویل چې د لشکر اسلام وسلوالو څه موده وړاندې په باره کې د دوی یو لسنه جنګیالي وژلي وو چې په خبره یې دا بریټ د هغوی په غچ کې شوی. تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام چې دواړه سخت دریځي وسلوالې ډلې دي، له وړاندې سره جوړې نوې او څو وارې پر یو بل حمله کړې دي. تر دې ځانمرګ بریټ څو ساعته وړاندې د تیرا په بازګړنو سیمه کې د دولتي ځواکونو او د لشکر اسلام د جنګیالیو ترمن نښته شوې وه چې د وروستیو رپورټونو له مخې لس تنه دولتي سرتیري پکې وژل شوي او درې نور ټپیان وو. همداشان دولتي سرچینو په دې نشته کې چې ویل کېږي څو ساعته دوام درلود د درویشتنو مخالفانو د وژنې ادعا کړې.
تازه خبر دی چې د پېښور په چارسده روډ د افتاب احمد خان چیرپاو په قافله حمله شوی او دغه رنګ چاودنه هم شوي، خو نوموړی پکې بچ پاتې شوی. دا مهال د مشال ډیو خبریال خالد خان موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، ستړي مشي او د پېښې حال راکړي.
ډېره مننه. لږه شېبه وړاندې ما د پاکستان پیپل پارټي شیرپو ګوند صوبایي سکندر شیرپو سره خبرې وشوې، نو هغه دغه اطلاع راکړه چې د دې دغه جلسه په شبقدر بټاګرام علاقه کې وه او دغه جلسې نه چې کله دوی واپس راتله نو دوی باندې د هغه د اطلاع مطابق ځانمرګي برید شو. په دغه کې د هغه په وینا زخمیان دي چې په هغې کې صوبائی سمرے گرے د شفقدر نا محمد علی خان محمد هغه هم زخمی دی. هغه ما چې کله خبر کولی نغی اسپیټال طرف ته روانو د پېښور اسپیټال ته د زخمیان وروړي محمد علی خان هغه په دغه غاړي کې ناستو. نو هغه چې محمد علی خان پکې هم زخمی دی، خو سکندر خان په وینا مطابق د هغه غاړي سره دغه نږدې چودنه شوی ده، خو هغه ته هم هیڅ معلومات نشته چونکې دا پیخه اوس اوشوا. نو د مرګ جوبلې پکې اطلاع دومره نه راغلی، چارواکي نه کنفرم کوي، خو سکندر خان سره چې ما کومه خبره وکړه
خالد خان
مرګي بریدو
خالد خان سکندر خان یعنی د شیرپاو د زوی سره ستاسو خبرې شوې، کدره ته وای چې احمد افتاب احمد خان شیرپاو سه په خپل باندې څرنګ دی؟
نو د افتاب احمد خان شیرپاو خو زما په خیال په دغه کې نو د سکندر خان دغه تلو دغه جلسې له دغه هغه اونې وی چې آیا افتاب خان په دغه کې ګډون کړو کنه، خو هغه دغه وی چې کله دې د جلسې نه واپس راتلو سکندر خان افتاب خان مشرز وی دی او د صوبایي صدر هم دی د خپل ګوند
یعنی استاسو مطلب دا دی چې دا برید د افتاب احمد خان شیرپاو چې کوم مشر زوی د سکندر شیرپاو د هغوی په قافله باندې شوی دی؟
دی بالکل هغه دغه وی چې په بټاګرام کې د شبقدر د چارته دی علاقه د خبر او ممندو جنسو سره دا نږدې ده، دغه ته پوله لګي هغه دغلته جلسه وکړه او واپس پېښور ته راتله. چې کله راتله نو دوی ته دغلته په لاره کې په دې دغه برید شوی دی او دغه کې د سکندر خان د وینا مطابق زخمیان ډېر دي، خو د مړو پته نه لګي او په هغه کې دا وایي چې پولیس والا هم په دې کې جوبل یا مړي دي، خو لا صحیح پته اوسه پورې نه راغلي.
ډیره مننه خالد خان، موږ به تاسو سره بیا چې کوم دی په دې اړه تماس نیسو چې آیا څه حالات روان دي. او دن کوزه تاسو ته یو ریبیا ویما چې د سکندر شیرپاو کوم چې د افتاب احمد خان شیرپاو دی د هغې کوم ګوند دی د هغې مشر افتاب احمد خان شیرپاو د مشر زوی سکندر شیرپاو باندې کوم ځانمرګي برید شوی دی او دغه رنګ ډزې پرې هم شوی دی، خو د زمونږ د خبریال د معلوماتو تر مخه په دې کې صرف یو د صوبایي اسمبلی غړی چې کوم دی هغه جوبل دی او د نورو مر جوبلې په اړه باندې هیڅ قسمه تفصیل نشته. اوس هم یو ریپورت لرو د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاند عبدالباسط وای په افغانستان کې د سولې د پرمختګ او د طالبانو سره د روغې جوړې په بهیر کې بال افغان حکومت سره په ټولو ممکنه لارو چارو کې مرسته کوي. نوموړی وایي دوی نه غواړي په افغانستان کې حالات یو وار بیا د نوي لسیزې په څیر شي. په دې اړه ګلاز یو ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
پاکستان ویلي له افغان حکومت سره د روغ جوړې په پروسه کې به په حقیقت ولاړ هر ډول مرسته کوي، خو دا هر سبا په خپل خپل وخت کېږي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د فروری په 14 نیټه افغان طالبانو ته اپیل کړی و چې امن پروسه کې شامل شي. مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط ویلي پاکستان څه هم نه ردوي او نه هم سخپلوي، او د افغانستان د امن پروسې لپاره کومې خبرې چې د دوی په اختیار کې دي هغه به سر ته رسوي.
زمونږ په خیال د 14 فروری د وزیر اعظم اپیل باندې ټول افغان ډلو سوچ روان کړی دی. هغوی به خپله تګلاره جوړوي. مونږ هیله من یو چې د دې به ښې نتیجې راوځي.
پاکستان په دې وروستو کې یو شمېر د افغان طالبانو مشران نیولي. آیا پاکستان به نیول شوي طالب مشرانو ته د افغان حکومت رسایي ورکړي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې عبدالباسط وایي
جو بھی حقیقت کے قریب ہمیں چیز ہوگی اور
کوم خبر چې حقیقت سره تړاو لري او په اختیار کې وي هغه بکو. هیڅ داسې خبره مونږ نه ردو. مونږ په هر اړخ د افغانستان د امن پروسې کې به کردار لوبو او په دې لړ کې به هیڅ قسم خندان نه راپورته کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط وای پاکستان نه غواړي د 1990 لسیزې شان حالات بیا راپورته شي. د پاکستان لخوا له افغان حکومت سره د امن پروژې کې د مرستې او طالبانو ته اپیل په اړه پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی مشال لیډیو ته وویل د پاکستان لخوا د اپیل وروستو حالات واضح نه دي. افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې یو ځای کې خواله راشي نو په حالاتو مثبت اثر غورځيږي، او کبیا امریکا او پاکستان سره ګامونه پورته کوي او طالبان هم خواهش ښکار کړي نو بیا په دې حالاتو کې خواله راتللې شي. افغان حکومت له طالبانو سره د روغ جوړې په اړه د پاکستان کردار مهم بللې، او د کارپوهانو په نظر را روان روزو کې به په دې اړه د پاکستان همکاري ډیره مهمه وي.
تاسو د ګلیاز ریپورت واورئ چې پکې ویل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای په افغانستان کې د سولې د پرمختګ او د طالبانو سره د روغې جوړې په بهیر کې به له افغان حکومت سره په ټولو ممکنه لارو چارو کې مرسته کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د یو میجر فرناډو ایملو جان لیکلې مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پر امریکایي ځواکونو د افغان عسکرو د باور د بیا پرځای کولو پر موضوع خبرې شوې دي. د دې مقالې غټه کې د بوریوال کاکړ نورو
د افغان ځواکونو لپاره سلاکار او د مقالې لیکونکي میجر فرناندو ایملو جان لیکي د تیر کال په اوړي کې د افغانستان په هلمند ولایت کې یو شپه ناوخته په افغان پوځ کې زما دوه افغان ملګرو جواد او راز محمد په دری کې سندري زمزمه کولې او ورسره چکچکی هم وهلې، او په ډیر مشکل به بیل خندلو یو شیر وایي. دوی به ټوکی کولې او ویل به چې میجر فرناندو موږ ته پر طالبانو په $1,000,000 خرڅو، موږ ته د یوې لارې په بدل کې ورکو، او موږ ته د یو نوي کور په بدل کې ورکو. میجر فرناندو ایملو جان لیکي ما هم پر هڅه وکړه چې وخاندم او موږ ملګری وو او دوی ټوکی کولې، خو د یو ګړی لپاره به زه دې ته حیران سوم چې آیا زه پر دې کسانو باور کولای سم، آیا دوی هڅه کوي چې ما خرڅ کړي، آیا زه دلته یوازې څه کوم او آیا زه خوندیم. دی وایي چې کله ناکله به موږ د افغانانو په هولیه کې د دې معلومولو لپاره له افغان ځواکونو سره تلو چې کله نړیوال ځواکونه له هغوی سره نه وي نو دوی څه فکر کوي. دی وایي وسلوال طالبان د نوو کسانو د ملګري کولو، د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو او د افغان عسکرو د هڅولو لپاره دا پیغام خپروي چې ګواکې اتحادي ځواکونه د افغانستان د نیولو او د اسلام د ځپلو لپاره هلته موجود دي. میجر فرناندو زیاتوي چې کله کله به زموږ او د افغان عسکرو ترمنځ هغه وخت په خبرو اترو کې څه شک رامنځته سو چې کله به موږ له دوی سره د دوی په ژبه خبرې وکړې. د دوی په ذهن کې به دا و چې ولې موږ د دوی ژبه وایو، آیا موږ مسلمانان یو، ولې نه یو مسلمانان، او آیا موږ د دوی مذهب ورڅخه اخلو. دی وایي د دې کسانو لویه برخه داسې وه چې هغوی د سپتمبر د 11 په بریدونو نه و خبر، او هغوی په دې نه و خبر چې موږ ولې په افغانستان کې یو. د فرناندو ام لوجان په خبره د پوز د یو میجر په هیڅ ادا د هغه دند نه ده چې پر تګلار بحث وکړي. خو دی لیکي چې په دې وروستیو کې د قرآن د سوځېدو د پیښې له امله تر راپورته سوي تشدد وروسته د رامنځته سوي بې باورۍ د ختمولو لپاره دوی ته نه یوازې پر طالب یاغیانو توجه ورکول دي، بلکې په افغان عسکرو کې داسې غوسه هوارول هم پکار دي چې ګواکې نړیوال ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې دي چې اسلام ته زیان ورسوي. میجر فرناندو ام لوجان وای په اوس حالاتو کې په ټول افغانستان کې امریکایي سلاکارانو ته پکار ده چې له خپلو افغان ملګرو سره ناسته وکړي، د اسلام په عقایدو ځان پوه کړي او لږ خبرې وکړي او ډېرې واوري. دی وای ما همداسې وکړل، او یو ځل چې کله د افغان ځواکونو یوې نوې ډلې ته ولاړم نو هغوی چې دا ولیدل چې ګواکې ما د اسلام په اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې دلچسپي درلوده نو دوی زما ډیر خیال وساتې او د ځایي خلکو په مخ کې زما ملاتړ وکړ. میجر فرناندو ام لوجان وای ځینې وخت د دوی پر داسې تیروتنو سربیره چې افغانان له دوی څخه پر نفرت کولو مجبور کړي، خو بیا هم افغانان له دوی څخه نفرت نه کوي. دی وای ما کله هم په هلمند کې خپلو افغان دوستانو ته دا ونه ویل چې هغوی دې د شپې تر ناوخته سندرې نه وای، او نه به هم د خوب پر وخت د هغوی ټوکو ته حیران او غوسه وم. میجر فرناندو ام لوجان وای یوه شپه مې چې کله له خوبه سترګې راپرانستې نو مې د دروازې په خوا کې یوه سایه ولیده، وویرېدم او خپله توپنچه مې راواخیسته، خو چې پوه سوم نو هغه جواد و چې زما د خرڅولو خبرې به یې کولې، خو اوس چې کله زه ویده وم نو د زما ساتنه کوله.
د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ مقاله مو د بوریوال کاکړ نه اورېدله.
دا مشال ریډیو ده.
د غیر سرکاري نتیجو لمخې د پاکستان حکومتي ګوند د پیپلز پارټۍ د سینټ په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي، او دارنګ کارپوهان وایي چې په سینټ کې د زیات اکثریت ترلاسه کولو سره پیپلز پارټۍ خپل حکومت مضبوط کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د جمعې په ورځ د پاکستان ټولو صوبایي او قومي اسمبلی کې د سینټ د غړو ټاکنه وشوه. دې دوران پاکستان پیپلز پارټۍ چې دا وخت په حکومت کې هم ده تر ټولو زیات 19 سیټونه وګټل، او د پاکستان پورتنی ایوان یا سینټ کې د یو سلویخ سینټرانو سره په اول نمبر ده. دغه شان 8 سیټونو ګټلو سره د مسلم لیگ نون د سینټرانو شمیره 14 ته ورسېده. عوامي نېشنل ګوند 9 سیټونه وګټل او دا وخت 12 سینټرانو سره په دریم نمبر ده. د دې ترڅنګ نورو ګوندونو کې مسلم لیگ کاف 4 سیټونه وګټل او دا وخت سینټ کې 15 غړي لري. متحده قومي موومنت او جمعیت علماء اسلام هم 4 سیټونه وګټل، خو دوی په سینټ کې د 9 غړو سره نمائندګي کوي. دغه شان آزادو امیدوارانو او قبایلي سیمو 15 نوي سینټران سینټ ته راغلل چې ورسره دا شمیره 12 ته ورسېده. مشال ریډیو چې کله د سینټ د اهمیت په اړه د سیاسي چارو د کارپو او خبريال خالد عزیز نه تپوسو کو، نو هغه وی چې سینټ کې د پیپلز ګوند زیات سیټونه ګټل یقیني وو، او دغه وجه وه چې د سینټ الیکشن ادرولو لپاره مختلف چالونه استعمال شو. دی زیاتوي
روان صدارتي الیکشن کې بعد پیپلز پارټي فعال ډېر زیات درنه وي، د دې سره سره سینټ په قانون سازي کې ډېر زیات مهم کردار ادا کوي. ما سوا د مالیاتي بل نه چې هغه صرف او صرف د قومي اسمبلی اختیار دی، نور ټول قوانین دا د سینټ د منظوري هغې لپاره لازمي ده. چې په سینټ کې د پیپلز پارټي دومره یو غټه میجورټي راغله، یو دومره اکثریت یې راغله، نو روان وخت کې چې څومره قانون سازي کېږي په هغه کې به پیپلز پارټي یو انتهایی مهم رول پلی کوي.
نوې ټاکلې شوي سینټرانو کې رضا ربانی، بابر اوان، اعتزاز احسن، عبدالحفیظ شیخ، شاهی سید، محمد اعظم خان، الیاس بلور، مصطفی کمال، فاروق نسیم، سیف الله مکسی، اسرار الله زهری، هدایت الله، صالح شاہ او کامل علی آغا شامل دی. دیکھے باز ہاغ کسان ہم دی چدین اوڑاندے ہم وفاقی وزیران یا سینیٹرانو. مشال ریڈیو چکل دا پختنا د سیاسی چارو د یوبل کارپو او تحریک استقلال گوند صدر رحمت خان وردک پوڑاندے کے خوا چد نوی سینیٹرانو راتلو سرا د اولس د خیر خیگڑے سا آثار پا نظر رازی نوہغوے.
الیکشن کے خرچے ہوگی تب تن نہ دا امید نہ کی گئی چاہیے وہ ایوان بالا کے عوام سے بڑا سرکار کہیں وہ ہر کار کہیں کہ تم کی دوائی چیبل چتر سرا دی ایوان بالا کے یا پارلیمنٹ کے کار کولو والی ارے وہ راضی کہ سوہ ہر متوسط طبقات نہ الیکشن ذریعے پارٹی منشور لا خلق ووٹ ور کی نہ وہ جو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے سینٹ کے سکھ راضی نہ خلق بغیر خرچے راضی نہ عوام امید کہیں
دیا دونوں وردہ چدین اڑاندی ایوان بالا کی د سینیٹرانو شمیرا سلوا خدا زل پکی اقلیتونو ته هم د هری صوبینا یو یو سیټ ورکړې شو چې ورسره ټوله شمیرا یو سلسلو رتا ورسیدا. الیکشن کمیشن ټولو نوی ټاکلی شوی سینیټرانو ته د 15 ورځو وخت ورکړې دی چې د کې خپل ګوشواری او د الیکشن دوران شوی اخراجاتو فهرست جمع کړي د کوم ورستو چې با د سرکاري نتیجو اعلان کول شي. بل طرف ته ولسمشر اسف علی زرداری د سینیټ غونډه د روانه میاشتې په 12 نیټه را بللې ده چې پکې با نوی سینیټران د خپل عہدې سوګند پورته کوي. د سینیټ د غړو ټاکنه د شپږو کالو د پاره کیږي خو ولې هر درې کاله پس د دې الیکشن وی چې پکې نیم غړي ټاکلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تاسو د ریاض موسی خیل رپورټ ورته په هغه کې خیو خو یو کار په وای چې پیپلز پارٹی درون اکثریت ترلاسه کړی دی نو د سره به هغوی چې کوم د مهمې پریکړې کیږي د قانون سازۍ په اړه باندې هغه کې ډېر مهم رول لوبوي. نو بلخوا د تحریک استقلال ګوند مشر وای چې د سینټ چې کوم انتخاباتو یا چې د سینټ کوم څوکۍ دي سیټونه دي هغه په پیسو اخیستل شوي. نو دارنګ دغه کسان چې په پیسو باندې راغلي نو هغه به د ولس لپاره هیڅ د خیګړې کار ونه کړي. همدارنګه ورسپانی نیویارک ټایمز هم په پاکستان کې درستیو سینټ انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې ویل شوی په پاکستان کې حکومتي ګوند او پیپلز پارټي په حکومت خپلواک وروسته له هغې نور مضبوط کړي چې دغه ګوند په سینټ انتخاباتو کې ډېر سیټونه ګټلې دي. د دې له وجې حکومتي ګوند ته په نورو ګوندونو نفسیاتي بریا هم ترلاسه شوې. د دې مقالې نور غټ ټکي څه داسې دي.
د سینټ د انتخاباتو د نتیجو تر مخه حکومتي ګوند پیپلز پارټي او د دوی نور اتحادي ګوندونو په سینټ انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړی دی او دارنګ حکومتي ګوند په سینټ باندې خپل کنټرول مضبوط کړی دی. د سینټ انتخابات ګټل د ولسمشر اسف علی زرداری او د هغه ملاتړ کوونکو لپاره په داسې مهال د بنیاد تیګه ده چې یوازې څو میاشتې وړاندې پرې د پوځي کودتا راتلو ګونګوسیانې وې او د پیپلز ګوند حکومت د سیاسي سکینډلو او عدلي لخوا د خطرو سره مخامخ وو. دا خطرې په بشپړ توګه لا هم نه دي ختمې شوې خو بیا هم د سینټ انتخاباتو ګټلو سره په پاکستان کې حکومتي ګوند ته ډېره وړتیا ترلاسه شوې. د پاکستان په ډانګ رسپانه کې راغلي یو وخت داسې و چې ډېر لږو خلکو به دا ویل چې د پیپلز ګوند حکومت به په اقتدار کې پاتې شي خو اوس دغه ګوند له حالاتو څخه په راوتو کې کامیاب شوې. همداراز اوس به د اسف علی زرداری ګوند د 2015 کال پورې په سینټ غالب وي او دا رنګ کچري پیپلز ګوند په پارلیماني انتخاباتو کې ماتې وخوري نو بیا هم دوی به د دې جوګوي چې یو قانون له منځوري څخه منې کړي. په مقاله کې راغلي دي د زرداری ګوند لا هم یو شمیر مسلې لري. دغه رنګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له توهین عدالت کې سره مخامخ دی. د خپل څوکۍ څخه د لری کولو سربیره وزیر اعظم ته په دې کیس کې د شپږو میاشتو د قید سزا هم کېدای شي. دغه رنګ موجوده حکومت ته نور هم یو شمیر چیلنجونه دي. د هیواد اقتصاد خراب شوی، په شمالي مغربي سیمو کې د وسلوالو طالبانو کمپین روان دی. د دې ترڅنګ د خط په سکینډل کې هم نوې پیشرب شوې ده. پرون د جمعې په ورځو د خط سکینډل مهم گواه منصور اجاز کمیشن ته ویلي چې ولسمشر اسف علی زرداری ته د اسامه بن لادن په اړه د وړاندې څخه معلومات وو. منصور اجاز زیاتوي کله چې د پاکستان دننه د امریکا د پوځي هلیکاپټرو موجودګۍ خبر ترلاسه شو نو ولسمشر زرداری د پوځ مشر اشفاق کیانی ته خبرداری ورکړې وو چې د امریکایي هلیکاپټرو پر ضد شپاړس جازونه نه پاسوي. په مقاله کې راغلی دی کده منصور اجاز لخوا لګول شوی دا تورونه ثابت شو نو دې سره ولسمشر زرداری ته لوی زیان رسیدای شي. بلخوا په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مشر چودري نثار په حکومت تور لګولې چې د سینټ په وروستي انتخاباتو کې یو شمېر سیټونه خرڅ کړي شوی دي.
د باختر ستوري
او
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اوردن کو تاسې د مشال ریډیو خبرونه اوري او د غرنګ په پښتونخوا کې وخت کیدون کې د 5:30 بجې او بشیر ګوخ هم سټوډیو ترغل راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو
اوردن کو تازه خبر ده چې 400 کې د پیپلز ګوند شیرپا پر قافله 14 نشوي دا وخت د مرګ جوبلې کرش میرا نه د معلومه خو د پخوانی داخله وزیر افتاب شیرپا او زوی سکندر شیرپا چې په دې قافله کې وو په دې اړه وایي په پاکستان کې د سینټ د خالی چوکیو لپاره د شو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې واکمن پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان سره د خبرو په لړ کې به د افغانستان سره په حقیقتونو ولاړه هر قسمه مرسته وکړي امریکا یو افغان د طالبانو ملګری اعلان کړی او په هغې د بمونو د جوړولو په تور بندیزونه لګولي او د ایران د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر احمدی نژاد محافظه کاره مخالفین مخ په وړاندې روان دي
لړ خبرونه د مشال ریډیونه اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول پر سینمای کې یو شمېر ریپورتونه او مقالې لرو او د غننګي په تیبه هم خبر شي چې نن د موسیقي نړیواله ورځ منځل کیږي په دې مناسبت سره څه ریپورتونه هم تاسو سره پالرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړې د دې اداریو مهم ټکی د احمد الله نورو
ورسپانه ایکسپریس پلی اداریه کې لیکي چې پاکستان ایران سره په ګیس پایپ لاین منسوبې د امریکای دباو مسترد کړي دي ورسپانه لیکي چې د هیڅ شک نشته چې امریکای د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې مهم کردار ادا کړي دي خو موجوده وخت کې د ګیس پایپ لاین دا منسوبه د انا مسله جوړول د پوه نه بهر خبره ده اوباما انتظامیه د پاکستان ایران معاهده د ایران اټمی پروګرام سره نه تړي بلکې حقیقت دا دی چې پاکستان د توانایي زبردست بحران سره مخ دی او بجلی او ګیس ترلاسه کول لپاره پاکستان هر گاونډي سره معاهده کولی شي ورسپانه لیکي چې څنګه برطانیې په ډاګه کړی دا چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان داخلي معامله ده امریکا د هم د پاکستان په دننی معاملاتو کې لاسوهنې نه ډډه وکړي او خپل ټوله توجه د نړیوالو مسلو طرف ته وګرځي ورسپانه مشرق هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې پاکستان په ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې د امریکای دباو مسترد کول او هر حال کې دا منصوبه مکملول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی ورسپانه لیکي چې امریکای لخوا په پاکستان دباو نړیوال مالیاتی ادارو لخوا امداد بندیز په صورت کې کېدی شي او تر څو چې امریکای لخوا د امداد خبره ده نو د 13 کالو راهسه امریکای پاکستان ته امداد نه دی ورکړې او د امداد نه ورکولو په پاکستان سره ډیر زیات بد اثرات هم نه دی پریوتی ورسپانه لیکي چې پاکستان سره دا موقعه ده چې هغه د امریکای د دباو نظر انداز کړي او ایران سره د منسوبې نه علاوه په نورو شوبو کې هم مرستې زیاتې کړي او دا مرستې زیاتول به نه صرف د دوه ملکونو په مفادو کې وي بلکې د نه با په سیمه کې د تجارت لارې هم کولاو شي ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې ټول ملک کې د غړو ملونو مالکانو د گاډو کرایانو کې زیاتوالی بانه جوړه کړې ده او په هړتال یې لاس پورې کړې دي چې ورسره د غړو 14 کیلو ټیم د اتیا نه تر 100 روپۍ پورې ګران شوې ده خو بعضې ځایونو کې د کیلو په سر 150 روپۍ اضافه شوې ده اداریه لیکي چې د غړو ملونو مالکانو هړتال یې وبانه ده او اولس دې ته د یو چال په نظر ګوري لکه څنګه چې تیر کال د چینو ملونو مالکانو د هړتال په بانه د 100 روپۍ کیلو چینی 2.5 روپۍ ته ورسوله خو افسوس د دې خبرې چې حکومت سره سره مخالف ډله هم په دې غلیده اداریه اخیره کې وایي چې یو طرف ته ملک کې ګرانی او بیروزګاری اولس په ترهګرۍ مجبور کړی دی بل طرف ته د غربت شرح کې اورس پورز اضافه کیږي باید چې حکومت پر راتلونکي نظر ولري چې کدا شرح هم دغه رنگ روانه و نو دا به کوم ځای ته رسی او د دې به څه نتیجې وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې پاکستان د امریکا د هغه غوښونو پروا نه ده کړې چې ویلي یو پاکستان د ایران سره د ګیس پایپ لاین د غزولو تړون پر لاسلیک کولو لسره غور وکړي
کنه نو بندیزونو لاندې براشي. بلخ واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه لیکلي چې نه یوازې طالبانو د امریکایانو لخوا د قران کریم د سوځولو له غلطۍ ګټه اخیستي، بلکې د امریکا دننه پر ولسمشر بارک اوباما تنقید کوونکو هم کوشش کړي چې پر پیخه د هغه د بخښنې غوښتنه د ځان په ګټه وکاروي. بشیر ګواغ د دې دواړو مقالو غټکی دراوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ایران سره د ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې پر سر د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته پام نه دی کړی. امریکا د یو نیم بلیون ډالرو دا پروژه د خپلو هغه هڅو کمزوري کول ګڼي چې دوی یې د ایران د اټومي پروګرام د کنټرولولو لپاره ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیدر کلینټن د دې ګواښ په ځواب کې چې که پاکستان د دې پایپ لاین تړون لاسلیک کړي نو پابندیانې به پرې ولګي، ویلي وو چې دا پروژه د پاکستان د ملي ګټو مطابق ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي د پاکستان دریز د هندوستان په شان دی. د ورځپاڼې په وینا له امریکایي فشارونو سره سره هندوستان ویلي وو چې د ایران خامو تیلو ته د خپلې انرژۍ د اړتیا د پوره کولو لپاره ضرورت لري. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا داسې کېدای شي چې امریکا او پاکستان د یو بل سره په ښکاره سختي خو له پردې شاته په نرمه د ایران لپاره د بهرنیو پیسو د مخنیوي لپاره خبرې کوي. د لیکوال په وینا د امریکې په کانګرس کې د خبرو په مهال د هیلری کلینټن له خبرو همداسې معلومېده. هغې وویل چې د ځینو ملکونو عملي ګامونه د هغوی له ورکړو بیانونو ښه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځونې پیښې د عراق د ابو غریب د پیښې یاد تازه کړي. په مقاله کې راغلي کلې وی خو طالبانو د امریکایانو لخوا د قرآن کریم د سوځونې غلطي په طبي توګه د ځان په ګټه وکارولانو، له بلې خوا په امریکا کې دننه د بارک اوباما نقیدینو او د افغانستان د جګړې سره مخالفت ښودونکو هم د نوموړي له معافي غوښتلو څخه د سیاسي ګټې پورته کولو هڅه وکړه. د لیکوال په وینا که پر دې پیښه د امریکایي ولسمشر بارک اوباما لخوا د بخښنې غوښتل د امریکایي پوځیانو په ګټه وي نو دا کومه بده خبره نه ده. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلي چې له بلې خوا پر دغه پیښه په افغانستان کې غبرګون هم ډیر سخت وو او په تیره بیا د دوو امریکایي پوځیانو وژلو، خو د لیکوال په وینا دا وښودله چې په دغه هیواد کې د زړونو ګټل یو ناممکن کار دی. لیکوال وای د افغانستان مسلې ته په کتو سره ویل کېدای شي چې که څه هم په دې هیواد کې حالت د عراق د 2003 کال په شان نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې تر 2014 کال پورې په کرار کرار افغان ځواکونو ته د امنیت چارې سپارل کېدای شي.
دا بشیر وخت تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
مشال ته غوښونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوردونکو څنګه وختي موږ تاسو ته تازه خبر درکړو چې په پیښور چر صدر روډ باندې د شیرپاو ډلې په قافله اذان مرګي بریج شوی دی. نو دغه برید اینی شاهد سره مشالې ډیو وختي خبرې کړي، راځي چې په ګډه وورو.
الحمدلله وی کړي دا شبکد بادشاہ ګړه کې جلسه و جی جلسه ختم شو نو چې واپس ګاډ ته وخت روان و. راته دو منټه ګاډ دا کړو تا کې پوتکا شو لاړ او تاسو ګاډ باندې هم لوکړه
افتاب شیرپاو افتاب شیرپاو کم د ګوند مشر دی هغه هم په خپل موجودو. نو تاسو چې اوس کمی خبرې واورید دا د افتاب شیرپاو د ګاډي چې کوم ډرایور دا د هغه خبرې وي. همدارز لږ شیبه وړاندې چې کوم دی زمونږ خبریال خالد خان هم دغلته کې د افتاب شیرپاو چې کوم مشر زوی دی سکندر شیرپاو د هغه سره خبرې کړې دي. په دې پیښې اړه باندې سکندر شیرپاو چې کوم دی هغه په خپل هم په دغه مقام باندې موجود. نو راځي چې د هغه خبرې وورو.
دا خبرونه راځي چې ما یو کس
دا شوې
دي دا کوم دی کی
دا د بټګرام نمبر وروتلو هغه روډ باندې
ها جی
دا دی کی دا و شو
زخمیان
اردن کو تاسو واردل چې داود ابتاب شیرپاو مشر زوی سکندر شیرپاو چې دغه تک ما پیښه شوی وا کم ځان مرګي بریټ شو د دوی په قافله باندې د هغه استرګولې درې حالې تاسو درکو. اوس موږ سره زمنګ خبريال شبیر جان هم د ټلیفون په کرخه دی د پیښور نه، او زه فکر کوم چې هغه تلته په اسپیټال کې موجود دی. نو شبیر جان ستړي مشي، او اول ته دا وایي چې تاسو دغه تک کم ځکه موجود یست او څه معلومات لري؟
ډیر مننه سره نم عبد الله کې اسپیټال کې دلګه چې وړاندې زموږ اسپیټال چارواکو خبرو شنه غوښوي چې دغه 14 شپږ جوړ شي تر نن چې کوم دی اسپیټال ترول شي دی، او دا څه ویل کیږي چې یو پرسوال چې کوم دی په قافله کې موجود وه پکې په هغه رسیدنه دي. دلته کې هغه سره چې کوم محمد علي ایم پی او شقدر نه اسپیټال چارواکي دا مو چې هغه هم جوړ حالت کې اسپیټال ترول شي دی. دا د بینګا روان کوم چې سکندر شپو افتاب شیرپو هغه چې کوم دی مفوز دی دغه یو اسپیټال کې هغه موجود دی. اسپیټال کې موجود دی
شبیر کدارت وی چې د افتاب شیرپاو صاحب چې کوم د شیرپاو ګوند مشر دی، د هغوی په اړه څه معلومات لري؟ هغوی په دې پیښه کې بچ شوي دي؟
بل نن ته حجرم کومری سره خپل خبره تر نه شي. خلاص اسپیټال چارواکو وی چې هغه مفوز دی، هغه په اسپیټال کې موجود دی او رو رمټ دی. جی سر.
ها، او که دا راته وسوي چې تاسو اوس کوم کې موجود دی، کوم اسپیټال کې تاسو یې د غلطه، او تاسو د وړاندې څه مناظر دي؟
زلم دا چې تاسو په پدې په خبر کې چرته هم دغه 14 چې په خبر کې کوم لیست اسپیټال دی لیډرینګ هغه کې کوم دی دا یو بل څنګه ولې کیږي دلته کوم موجود دی مال د ټول میډیا ولا غل دی پولیس ولا چې کوم دی سکیورټی ټایټ کړی دا اسپیټال کې مجلس نه څه کوي دا چې څومره ډاکټرانه څومره طبي مال دا هغه ټول دا وخت په طبي امداد روان دی ټول میډیا ولوم په اسپیټال کې موجود دی کوم یو بل تنان دی هغه دلته کرول نه کیږي دی وخت ته پورې چې کوم اسپیټال عمل ده هم ته وی چې تقریبا شپه پورې یو بل تنان ولې شي دی چې پکې پولیس ولا عام وګړي هم شامل دي او یو سره غوې چې پکې وځل شي دی او د دې ان پی ای کوم نه محمد علي دا سیاست دی شقدر تحصیل نه هغه ته هم جوړ شي دی او د دې د اجازه تر دې دما افتاب شیر په کوم نه بس کې مفوض دی او هغه په سلطان کې ناشته.
شبیر جان پلند ټکو کراته دا وای چې دا پیغه څنګه را مخه تشوا او کله
دا پیغه نه شي بوان دی کله افتاب شیر په چې خپل قافله سره روانه کې خبر ته متاسف ضرور باندې وای نه کیږي چې حال د کرامه ته شي دا او تر دې د مو چې څنګه ماته ستوي د دې د مو پکې د ژوند تر نامش میرش پک دا یو تم ته وځل شي چې هغه پولیس والے دی. جی سر
ډیر ډیر منستاسه نه شبیر جان موږ سره د پیښور اسپیټال نه او د غرنګ تاسو وردل چې د افتاب شیر په ډله چې کومه ده د هغوی په قافله باندې ځانمرګي بریټ شوی دی چې پکې یو تن وځل شوی او شپږ جوبل دی. خو د پاټۍ چې کوم مشر دی افتاب احمد خان شیرپاو هغه او د هغه زوی په دې کې بچ پاتې شوی، خو یو د صوبایي اسمبلی کوم غړی چې دی هغه په دې کې جوبل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم یو ریپورت لرو. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو له دې سازمان سره د کارکونکو بشري حقوقو د ماهرانو هغه اندېښنې راخستې کوم چې دوی په پاکستان کې د مذهبي او فرقه ایزو لګکیو پر ضد د کېدونکې زور زیاتۍ په اړه خود لیدي. په اړه یې نور تفصیل هارون بچا له واشنگټن راکوي.
ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو له دې سازمان سره د کارکونکو بشري حقوقو د ماهرینو هغه اندېښنې راغستي کوم چې دوی په پاکستان کې د مذهبي او فرقي اقلیتونو پر ضد کېدونکې زور زیاتی په اړه خوندلې دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دریو کارپوهانو په یو غټ اعلامیه کې د پاکستان په شمالي کوهستان ضلع کې د هغه 1300 شیعه مسلمانانو په مړینه سخت خواشینی ښکاره کړې چې وایي دوی د سورلۍ او لیوه ګاډي ښکته کړل شوي او په ډزو سره وژل شوي دي. له یاد نړیوال سازمان سره د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې کارکونکې یوې ماهرې ریتا ایزاک ویلي دغه رحمان وجنې داسې یو اقدام دی چې باید سمدستي خبرګون ورته وشي. نوموړي زیاته کړې په پاکستان کې د رقم پیښې کېدل د مهال د معمول یو خبره ګرځېدلې او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې د پیښو د عاملینو د مندلو او د دوی د محاکمه کولو ترڅنګ د امنیت د خوندیتوب په خاطر ټول ممکن ګامونه پورته کړي. راپورونه وایي د کوهستان پیښه د 13 نه په ورځ د دې ضلع د سنی مسلمانانو په یوه ګڼمیشته غرنۍ سیمه هربن ناله کې وشوه. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور تر مخه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د یادې پیښې پړه پر غاړه اغستې ده. اجانس زیاتوي سنی توندلاري مسلمانان اکثره وخت له القاعده او یا هم له پاکستانی طالبانو نه په الهام اغستو په دغه هیواد کې ژوند کوونکي شیعهګان او د نورو مذهبي اقلیتونو خلک په نخښه کوي او وژني. د ملګرو ملتونو خبر پاڼه د 13 میاشتې په 18 نیټه د قبایلي سیمې کورمې په سرخار پاړه چنار کې د شیعهګانو په مالت کې د یو جماعت خواته د شوي ځانمرګي برید یادونه هم کوي چې وایي په ترڅ کې له دیرشو څخه زیاتو تنو ته مرګ ژوبله واخوته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له ډلې څخه د مذهبي ازادۍ په برخه کې کار کوونکي هینر بیلفیلد په عین حال کې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو په هدفي وجنو د ژورې اندېښنې په خبرو ویلي چې په دغه هیواد کې د مذهبي منافرت کچا خطرناک حد ته لوړه شوې او زیاته کړې ده چې معلومیږي داسې چې د پاکستان حکومت د مذهبي اقلیتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی وي. یو بل متخصص کریسټوف هینس چې د هم د ملګرو ملتونو لپاره له عدالت د باندې د ولسي وګړو د وژنو او دوسیې سیړي بیا د پاکستان حکومت مسؤل ګرځولی سو د خپلو اتباعو د ژوندانه د حق د دفاع په لړ کې ضروري ګامونه پورته کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې کچر پاکستان د مذهبي اقلیتونو وژونکي معلوم او محاکمه نه کړي نو دی به د مدني او سیاسي حقونو په برخه کې د نړیوال کنوینشن د شپږمې مادې د سرغړونکي په توګه وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې تر مخه درې واړو ماهرینو په عین وخت کې د یادو دواړو پیښو د قربانیانو له کورنیو او د پاکستان له ټولو خلکو سره چې د دوی په خبره د تشدد د دغه رقم پیښو له کبله ځورېږي خپلې خواخوږۍ شریکې کړې دي. دوی د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هغه بیان هرکلی هم کړی چې د دې وروستیو پیښو د غندنې په موخه یې جاري کړی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د دې ترڅنګ چې ګینه نورې ستونزې شته خو د دې خار په بازارونو کې یو نشئی هم نه لیدل کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکي د دې نشیانو لپاره په همدې خار کې یو اداره خلاصه کړې ده چې په اړه یې تفصیل زمونږ خبریال خدای نور نصر راکوي.
د پاکستان او افغانستان پر پوله پروت په چمن سیمه کې د دې سیمې یو اوسیدونکو یو خیریه اداره خلاصه کړې چې پکې په نشئی توکو د روږدو کسانو درملنه کیږي. په یاد اداره کې نه یوازې د چمن بلکې د بلوچستان د نورو سیمو په شمول له افغانستان څخه هم نشیان دې ادارې ته راوړل کیږي. د نشیانو لپاره د خیریه اداره له تیرو 12 کالو راهیسې په همدې سیمه کې کار کوي. نه ویشت کلن زور احمد چې د په خبره تر لس کال زیات وخت یې نشه وکړه خو اوس په دې اداره کې د درملنې لپاره داخل شوی.
ما روین نشه کول بس نور هم د سیام خاص نشي چې کمې دي مشکوله یې ریولس دولس کال به نکړي دوی درې میاشتې دلته کې چې پرې شي مې دي ان شاء الله زموږ مستقل ته ان شاء الله بس مر سوچ کوج مستقل برابر بس یو بل یار ته من قتل داسې د یو بل سره مش پخته سی.
د افغانستان د هلمند ولایت عبدالباقی بیا خپل کورنۍ له هلمند څخه د پولی دی غاړي یا د ادارې ته د درملنې په مو خراوړی. عبدالباقی له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی په سیمه کې د دې ډول ادارو د نشتون لقبل د دوی د سیمې ډیری ځوانان په دې نشو کې اخته کیږي.
د افغانستان د هلمند د تن وسیو ماش کې تقریبا تارا کوریو نو غوړ مسکو نو یو نیم خلک پخته دي
یو بل اتلس کلن ځوان عبدالنافی بیا خپل کورنۍ د ادارې ته له کندهار راوړی چې د په وینا اوس یې یو نیمه میاشت په یاد اداره کې پوره کیږي.
روین چرس دلته پلار آیستلم دلته نو یو نیمه میاشت کیږي و سټم شم زه بس کښېناستلم بلاندې و د بل څه د ساتنې یو دم دوا واله بر پخته سول.
د چمن د نشیانو د درملنې په دې خیریه اداره کې دا وخت تر 15 زیات کسان داخل دي چې پکې اکثریت له افغانستان څخه راوړل شوي. سعید احمد هم د کندهار اوسیدونکی دی چې په نشئی توکو د ډیرو ځوانانو اخته کېدل په خپله د دوی په سیمه کې د نشئی توکو کښت د دې لامل یادوي.
دغه د کور د مصیبت تلاتم شروع د کور جنجالونو دغه د داس دا هلته نشئی ډیرې دي دغه کاروبار کېږي د دا د وجه سپخته کې.
د چمن سیمې اوسیدونکی 55 کلن جانان له تیرو 12 کالو راهیسې یا د اداره چلوي چې د ده په خبره په دې وخت کې د دوی په اداره کې تر 9000 د زیاتو نشیانو درملنه سوي. جانان زیاتوي د چمن په ټول ښار کې چې هر ځای نشئی وویني په زور یې خپلې ادارې ته راوړي او همدلته یې د درملنې هڅه کوي تر څو هغه دا نشي پرېږدي.
موږ خالي روینیانو کریستان والا او چښه دا درې قسمه نشه ده دا موږ اولو او سایکخانې والا ته وایي دا سایکخانه نه پرېږدو شی خرڅلاو والا نه پرېږدو چې ارځای معنی څوکې موږ ټلیفون لمبورنه سره کړی دي څوک ټلیفون راوکي چې معنی دلته روینس کول کیږي یا دلته سړی ناس یا موږ ویل دي موږ په خپل هم ګښ باسو هفتې هفتې په ورځ باندې دا ګړنګ سره درېږو.
باید وویل سي چې په چمن سیمه کې یا د خیریه اداره په داسې حال کې په نشئی توکو د اخته کسانو د درملنې هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې هر کال 6,00,000 نوي کسان په هیروین اخته کیږي چې د دوی په خبره پکې اکثریت د نوي کهول دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، چمن.
تاسو د خدای نو نصر رپورٹ ورده او زو د پاکستان کراچی خرطا د دغل تکه د اغا خان یونیورسيټي هسپتال لکټرن وای پاکستان کې اول ځل دوی د یوې ماشومی د زړه د یو مخصوص مرز د درملنې کامیاب تجربه کړی دا پاړی نور تفصیل د کراچی نه د مشال خبريال ظفر کریمی راکوي
د ډاکټرانو په خبره د بلوچستان ډیره بوکټي سره تعلق لرونکو ماشومان نایله بوکټي په داسې ناروغي اخته و چې لوجه به یې د هغې د زړه درزا زیاتېده او بیا به راغورځېده ډاکټران وایي دغه یو ډول میراثي ناروغي ده چې له کبله یې د مریض د زړه درزا زیاتېږي او زیاتره وخت دا کار د مریض د مرګ سبب جوړیږي د نایله بوکټي معالج او د یادې تجربې ترسره کوونکی ډاکټر امیر حمید خان مشال رډیو ته ویلي چې د نایله بوکټي د زړه درزا د کنټرولولو په موخه یې ځانګړي ای سی ډي بیټري لګولې ده چې د هغې راوروستو د مریض روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی
پاکستان نے یہ پہلی دفعہ ڈلی ہے اور اس لیے نہیں ڈلتی ہے
پاکستان کی پلومڑی زلدا سے وہ شوا چې د دومره کم عمر یو مریض ته دغه آله په کامیابی سره و لګول شو پلویانو کې خود په خواره هسه دا آله په کار راوستل کیږي خو چونکه د ماشومانو د زړه رګونه د وخت ته تیرې دو سره سره غټیږي نو ځکه ماشومانو ته دغه آله نه لګول کیدا خود دې آله د لګولو د پاره ما د مریض سینا چیرې کړی هم نه دا او صرف د زړه درګ یا شریان لارې می دغه آله لګولې دا د هغه په خبره د زینو مریضانو د زړه درزا ځینې وخت د ټاکلې اندازې نه زیاتېږي چې لوجې مریضان مري خدا آله د زړه د درزا په مسلسل توګه څارنه کوي او هغه عادي حالت ته پرستنولو کې مرسته کوي د نایله بوکټي پلار رفیق بوکټي وای مخکې یې درې لوڼه په دغه مرض مړي شوې دي او خوشاله دی چې د نایله علاج یې وشو دی وای د ماشومی د زړه درزا به زیاتېده چې د زیاتېدو وروسته به بیا ماشومه بې هوشه کېده نورې ماشومان یې هم څو ځل د بې هوشه کېدو وروسته مړې شوي دي او دغه ماشومه چې اوس یې ورته آله لګولې ده د آلې لګولو نه مخکې درې ځله بې هوشه شوې وه خو د ای سی ډي بیټرۍ تر لګولو وروسته اوس شکر دی ماشومه ښه ده د نایله بوکټي مالج ډاکټر عامر حمید خان په وینا د پاکستان ګنډ شمیر خلکو کې د زړه د درزا د بې قابو کېدو مرض شتون لري د هغه په خبره دا یو میراثي مرض دی چې د یو نسل نه بل ته لګیږي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
دا مشال رډیو ده تاسو د مشال لري خبرونه اوري او پاکستان کرکټ بورډ ویلي په قبایلی سیمه کې بعد پی سی بی د سوری لاندې کرکټ زون جوړول شي په دې اعلان باندې د قبایلی سیمو لوبغاړي څومره خوشاله دي راځي چې د شانواز ترکزی په دې رپورت کې
د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن لاړه په دې اعلان چې د قبایلی سیمو د پاره به ځانګړي کرکټ زون جوړ کړي د فاټا لوبغاړو پر ډیره خوشحالي څرګنده کړې لوبغاړي وایي اول به د ایبټ آباد په اکیډمۍ کې لوبې کولې خو اوس په ورته د زیاتې لوبې موقع ملاو شي او هغه خرڅونه به هم کم شي کوم به چې په لرې پرتې سیمې ایبټ آباد کې کېدلې د اورکزې ایجنسی د کرکټ لوبې د اسوسیشن صدر ملک زهرجان اورکزې وایي خوشاله دي چې د پاکستان کرکټ بورډ د لاندې به هغوی د بین الاقوامي لوبو لپاره ښه تیاری وکړي
په دې څلور شپږو کالو کې دا جزون لګیا دي د پاکستان د سرحدونو بالکل بې وردي او بې تنخواهي فزت کوي خو اوس پورې کرکټ کې دا بالکل ډېر په بد حال کې ډېر نظر انداز کړی شي وو جی ته کوم اقدام وشو پی سی بی چیرمن دا غلا چودري زکا اشرف صاحب ته کوم غلط احسان په قبایلو باندې وکړ زه به دایم چې د پاکستان تاریخ کې په لوبو کې بچانه وی کړل کدي وو
ایاز رضا د خیبر ایجنسی نه د فاټا اولمپک اسوسییشن غړې دی او هغه وایي چې د اعلان سره سره باید پاکستان کرکټ بورډ د لوبغاړو ضرورتونه پوره کړي
چې دلته کې همدارنګه سہولتونه خلکو ته میلو شي کبایل ته لکه څنګه په جمهور سپورت کمپلیکس کې وي ویسرا ویسرا باجوړ کې نو پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې دانګ یو سو ګراوندونه جوړ کړي او چې کوم ګراوندونه اول نه په دلته کې ویټ کې کال 2003 نه ټول له پکار دي چې پاکستان کرکټ بورډ هغه ضروري سامانونه ویر کې چې کوم پکارې لکه د پیچ رولر پکار دي پیچ پاره خاور پکار کوم چې ګوجراوالي انټرنیشنل پیچ پاره وي د نه علاوه نه دلته چوکیدار څه نه مالیشته
د باجوړ ایجنسی نه د فاټا سیکرټریټ لاړه د سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی وینا دا اوس خو د قبایلی سیمې ځوانانو ته دا موقع په لاس ورغلی چې د پاکستان کرکټ بورډ لړخه د دې اعلان وروسته فائدہ مند شي
مخکې خو به زمونږ د قبایلی سیمو نه چرته په ډېر کوششونو سره او په ډېر دغه سره یو کس په ټاپا ریجن کې لاو کو اوس
زمونږ خپل ریجن دی نو زمونږ چې څومره دا یولس پلیران دي دا یولس والا لوبغاړي چې کوم دي دا به زمونږ د قبایلي سیمې سره تعلق لري او په دې کې هر ایجنسۍ ته د ضلع برابر حقوق به ملاویږي.
تیمور اپریدی چې د خیبر ایجنسۍ د کرکټ ایسوسیشن مشر دی او هغه وایي لنډو ورځو کې به د فاټا زون د تنظیم ټاکنې هم وشي.
د فاټا ریجن به انشاءالله زرته سره جوړیږي. اول به الیکشن کېږي په ټوله فاټا کې به سکروټنی کېږي د پاکستان کرکټ بورډ طرفا هغې نه بعد به انشاءالله زرته سره الیکشن کېږي نو بیا به یو باډي راشي چې کومه باډي راشي شیشه جوړ شي نو هغې به بیا منتخب کوي چې کوم ځای یا کوم هلکان به کوم ځای نه پریکټس کوي په کوم ځای کې خپل باډي جوړ شي نو مطلب چې مونږ مکمل هغه کار چې کوم مونږ فاټې لوبغاړو د کلاریانو لپاره غوښتو کولیږي.
او د دغه تنانو په غوښتنه چې باید هر قبایلي ایجنسی کې د سپورټس کمپلیکس لپاره هلې ځلې وشي چې لوبغاړو ته د زیاتې لوبې کولو موقع په لاس ورشي.
او دونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن د موسیقۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې لړ کې په پیښور کې هم یو پروګرام ترسره شو چې پکې د پښتو ژبې غټو سندرغاړو په ګډون د خیبر پښتونخوا چارواکو هم ګډون وکړو. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین وویل چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پښتنه ځمکه بدمنې موسیقۍ ته لوی زیان رسولې دی. په اړه نور تفصیل شبیر جان راکوي.
ری اوکڑا اسمیت جون سرا خواریو کا
دا ټول نړۍ پشان خیبر پختونخوا کې هم نن د موسیقۍ د ازادۍ ورځ اومانځل شو. د لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتور محکمې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن او د صحافت د کلتوري څانګې لخوا یو پروګرام شو چې پکې د مخکینو زړو لویو سندرغاړو نه علاوه نوي هنرمندانو او د خیبر پختونخوا د کلتور صوبای وزیر می افتخار حسین او خبریالانو ګډون وکړو. د صوبې د کلتور وزیر په دې مقول چې موسیقي د پښتنو د کلتور یو مهمه برخه ده او موجوده ماحول کې پښتنه معاشره موسیقي او د دې مکمل ازادۍ ته سخت اړتیا لري. دوی په دې باب لباندې وایي
دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او زموږ په سوسایټي کې د موسیقي د ازادۍ ورځ د ټول نه زیات اهمیت لري ځکه چې ټول نه زیاته پابندي دلته ده. چرته موسیقي پابند نه زما په پښتنه خاوره ډیره پابند ده. په ټوله نړۍ کې د پښتنو ساز چې کوم دی نو د افغانستان نه ډیر زیات مشهور او د بدقسمتۍ نه داسې وخت راغلی چې په افغانستان کې ترانې سره هم ساز بند نو داسې جبر نه تیر شو او بیا دلته دا تاسو چې ناستې ټولې سخته نو دې ورځې مونږ ته د ټولې دنیا کې زیات ضرورت زمونږ د پښتني سیمې ته دی. ګینې زمونږ په پاکستان کې گزاره کوي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی احمد ګل چا چې د دې په وینا د څلوېښتو زرو نه سوا د پښتو سندرې ویلې دي په دې مخه مشال لیډو ته وویل
حالات اوس ښه نه دی. حالات دا نه دی ښه چې ملک داسې الوال دی چې الله دې پکې خیر واچوي. که مونږ یو میدان ته لاړ شو ګانې لپاره هم د یاري ده یو سرکاري ځای ته ځو هم د یاري وي. موسیقي خو ډېره ښه روانه ده. په ټپه کې مونږ پیغام اغې ورکو پختو مستا په سر کوله تبي پختو شي پختو سره کومه زمونږ خودغه عوام ته دا غرس بازار کې ګرځیدل نشي کوی نشترال خو زمونږ پاره یو سونه جوړ شو مونږ غریبانان په کې لاش لشل روپے وګټي.
دا ځوان کل نمائندګي کون کې یو نوې زنانه سندرغاړي اني خان په دې موقع د خوشاله سرګندونه وکړه او صدارنګ وایي
ډېر زړه خوشاله په دې ورځ باندې چې واکړ ډېر خندور ورځ ده او مطلب زمونږ سینیئر ماشاءالله خو په کغه له دونه همت ورکړې چې هغه وسم موجود دي او دا نن ورځ چې کوم خندور ورځ ده چې دا یو منزله موږ ته نن ورځ احساس شو چې ښه دروښتا واقعي د دې خلکو په زړونو کې وسم دروښ موجود ده چې موږ ټول جونیئر سنگران نه پښتنه کوي چې تاسو دروښ منځي او موږ راغونډي یو ځای مطلب موږ سره ناسته پاسته کوي. امید لرم همیشه ته پاره دروښ چینی چې دا کوم پر زموږ ژوندۍ او ژوندۍ
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان او د کلتور صوبای وزیر می افتخار حسین په دې مقول چې د دوی حکومت وړاندې هم د هنرمندان او د سندرغاړو مرستې کړې دي او راتلونکي کې به هم دغه رنګ هر قسمه مرستې جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اور دونکو هم دراز د نن ورځې خبرونه اخري شی بو تر رسیدلې دي او بشیر ګواق هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه نه روستي لند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا په بټګرام کې د پیپلز ګوند آفتاب شیرپا پر قافلې شوې چاودنه کې یو پولیس وژل شو او شپږ نور کسان زخمیان دي. په زخمیانو کې د صوبایي اسمبلی غړی محمد علي خان مومند هم شامل دی. تحریک طالبان مومند څنګه یې د برید پړه منلې. په پاکستان کې د سینټ د خالي چوکیو لپاره د شو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې واکمن پیپلز ګوند تر ټولو ډېرې 19 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان سره د خبرو په لړ کې به د افغانستان سره په حقیقتونو ولاړه هر قسمه مرسته وکړي. امریکا یو افغان د طالبانو ملګری اعلان کړ او په هغه د بمونو د جوړولو په تور بندیزونه لګولي دي. او د ایران د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر محمود احمدی نژاد محافظه کار مخالفین مخ په وړاندې روان دي.
تاسلن خبر نو وردل اردن کو هم دې سره د نن ورځې د مشالریو خبرونه پایترسي سبابا 9 بجې یواری بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. خو تاسو کول شي چې په هم دې سپو د ډیوریو خبرونه اوري. خپل قربا اسر الله مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان. شپه مو په خیر.